د دوی وجېدی د ازادي رادیو درنو دوستانو د ازادي رادیو د دې ساعت خبرې خبرونه ته بخیر اغلست دا خبرونه مو تر درو بجو ده او د افغانستان او سیم په حالاتو به په خبرونه کې تاسو ته رپورټونه او خبرونه وړاندې کوم نن به په خبرونه کې واوري چې د سعودي عربستان پادشا وفات سو او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه پیښې له امله د سعودي عربستان له خلکو سره خوشنۍ څرګنده کړې ده د رپورټونو پر اساس د سعودي عربستان پاچا عبدالله بن عبدالعزیز نن سهار وختي په واوجه پروختون کې ساور کړې ده ورسته په خبرونه کې نو رپورټونه هم درته ولرو خو اول به وار ورکو فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبر نوراندې کوي
لمړی د مهمو خبرونو سرچکه افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عربستان د پاچا عبد الله د مړینې له کبله خوشینه شو درده خو ترکمنستان د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې لپاره آمادګي شو ده او د سعودي عربستان د پاچا عبد الله تر مړینې وروسته د تیلو بای لوړې سوې ده د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عربستان د پاچا عبد الله د مړینې له کبله خوشینه شو ده ل ارګ څخه په ویلا مې کې د اشرف غنی له قوله ویل سوی چې عبد الله بن عبد العزيز به د افغانستان د ملت یو تلپاتې دوست د یو تلپاتې دوست په توګه همیشه د افغانانو په زړونو کې وي ولسمشر غنی وايي پاچا عبد الله د افغانستان د سولې د بهیر کلاک ملاتړی وو او د غمړینې د اسلامي نړۍ لپاره یو لوی ځای بلل ده په ویلا مې کې د غرس افغان ولسمشر د عبد الله کورنۍ او د هغه د هیواد خلکو او حکومت سره خواخوږي شو دلیدا پاچا عبد الله تیر ماشه مرسو او ټاکل سوی چې نن پر ریاست کې خاورو ته وسپارل سي د عبد الله نه او یا کلن ورور شاهزاده سلمان د ځای ناستای سو ترکمنستان د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې لپاره آمادګي شوډلې ده د افغان ولسمشر ویان نظیف الله سالارزین نن ازادي رادیو ته وویل چې د ترکمنستان د ژمنه هغه وته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال سوي ده
ترکمنستان زمونږ هغه گاونډي واد دی چې د دوه ورځې مخکې جمهور رئیس په دې څرګنده توګه باندې د افغانستان د سولې د بهیر نخل ملاتړ اعلان کو او دوه چمتو دي ته چې هر راسته چې د افغانان ته پوښتنه وشي هغه به برابر
په همدې کې د سولې علي شورا هم وایي چې ترکمنستان یو له هغوی وادونو دی چې کولای سي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي په دې ورسته کې ولسمشر غنی ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې له خپل ترکمنسیال قربان قلی بردی محمدوف سره د یو شمیر مهمو اقتصادي پروژو په اړه خبرې وکړه چارواکي وایي په تیر 2014 کال کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 1 میلیارد ډالر واوښته او اټکل کوي چې په روان کال کې به دا کچه دوه برابر شي او د غور سیمه ای چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د واوري د اورښت لامل د شپږ ولسوالیو لارې بندې سوې دي د غور د فواید امیر رئیس خلیل الله نور له ازادي راډیو سره په خبرو کې کته هم د دې ولسوالیو نمونه یاد نه کړل خو په خبره چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې ډیره واوره سوې ده شغل نور زیاتوي چې د لوی لارو د پاکولو لپاره ترجمه مخکې تدابیر نیولې دي او کوشش کوي چې دغه لوی لارې ژر تر ژره پاک کړي وسمته نړیوال خبرونه د سعودي عربستان د پاچا عبد الله تر مړینې وروسته د تیلو بای لوړې سوې دي که څه هم تمه کېده چې د نړۍ د تیلو ستر تولیدونکو هیوادونه به د تیلو د تولید پالیسي په هغه ډول جاری وساتي د انرژي د نړیوال سازمان یو لوړ پوړي اقتصاد پوه نن ویلي چې د سعودي عربستان د تیلو په پالیسي کې د بدلون تمه نه درلوده په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دی به په راتلونکو ورځو کې د پاچا عبد الله د درناوي لپاره سعودي عربستان ته سفر وکړي سپینې ماڼۍ د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې بایدن د پاچا عبد الله مړینه د هغه هیواد لپاره یوه لویه ضایعه بللې ده بایدن وایي د تل د پاچا عبد الله د سراحت د هغه د تاریخي احساس د خپل هیواد د پرمختګ هڅو په برخه کې د هغه د غرور او د امریکا او عربستان د اړیکو په برخه کې د عبد الله د ټینګې ارادې ستاینه کړې ده سعودي عربستان چې تیلو ستر تولیدونکو هیواد په منځنی ختیځ کې د امریکا یو عمده متحد دی بایدن وایي دوی به د امریکا متحده ایالاتو په استازیتوب د یو پلاوي مشري وکړي او د پاچا عبد الله کورنۍ او هیواد ته به د هغه د مړینې تسلیت ووایي بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مسله یوه نړیواله ستونزه ده. ښاغلی کیری د څرګندونې په لندن کې په هغه غونډې کې وکړې چې د دې ډلې پر ضد د اقداماتو لپاره د سلا مشورو په مقصد پرون په لندن کې جوړه سوې وه. کیری وویل د دې ډلې پر ضد د مبارزې په برخه کې ډېر کارونه باید ترسره سي. د لندن په غونډه کې د داعش پر ضد په ائتلاف کې د شاملو شاوخوا شپېتو هیوادونو له ډلې د یوویشتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو ګډون کړی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې د دې غونډې اصلي کوربه و وویل د لندن د غونډې هدف د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف له غړو د غوره مشورو اخیستل دي. متحده ایالاتو د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې په عراق او سوریه کې له زور زیاتي هوایي حملې ترسره کړې دي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور خپل استعفا پرون په داسې حال کې اعلان کړی چې پر پلازمینې د ولکې ټینګولو په مقصد له شیعه وسلوالو سره مقابله له هم روانه ده. د ولسمشر سلاکار سلطان الاتوانی او څو نورو چارواکو تایید کړی چې منصور هادي له واکه لاس اخیستی، خو ځینو نورو چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد سوي ویلي دي چې د یمن پارلمان د نوموړي استعفا رد کړې ده. د راپورونو له مخې صدراعظم خالد بها هم له خپلې دندې څخه لاس اخیستی دی. هوتي شیعه وسلوالو له تېرې سپتمبر میاشتې په دې خوا د یمن په شمال کې له خپلو اډو څخه پر پلازمینې سنا برید کړی دی. دوی د یمن په دولتي چارواکو د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د هغې پیښې له کبله اندېښنه ښودلې چې روسي پلوه بېلتون غوښتونکو د دوی تر کنټرول لاندې ښار دونیتسک کې د اوکراین د حکومت پر بندي سرتیرو پرېډ ترسره کړی دی. دغو بېلتون پالو د دوی د یوه مشر الکساندر زاخارچینکو په ملتیا پرون لسکونه حکومتي سرتیري چې له دوی سره بندیان دي د هغې چاودنې سیمې ته ولېږل چې تېره ورځ په یوه برقي بس سوې وه او ویل کېږي دیارلس تنه پکښې ووژل سوه. راپورونه وایي دغه بندیان مجبور کړای سوي چې په ځنګنوسي او د قهرجنو دونکو لخوا له هغو سره هم لفظي او هم فزیکي بد چلند سوی دی. ویډیو کلیپونه ښیي چې یو تنه وهل سوی هم دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دغه راپورونه او ویډیوګانې ویرونکي دي. د بشري حقونو یوې لندن میشتې ډلې پرون ویلي چې له بندیانو سره بد چلند د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده. بلخو د اوکراین ولسمشر وایي چې روسي پلوه بېلتون پال به د دې هیواد په ختیځ کې د خپلو حملو ګرانه بیه پرې کړې. پیترو پروشینکو پرون په یوه فوقالعاده امنیتي غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. په همدې حال کې بېلتون پالو پرون په یوه پوځي پرېډ کې یو شمېر هغه سرتېري چې په جګړه کې اسیران کړي وو خلکو ته وښودل. د اوکراین صدراعظم ارسینی یاتسینوک تور لګوي چې په دې حمله کې د روس پلوه بېلتون پالو لاس و، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا د اوکراین د امنیتي ځواکونو د نوي جرایمو تکا او د سولې د هڅو پر ضد یو پراونکی اقدام بولي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو د ساعت 2 بجې او 8 دقیقې سوې. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې رپورټونه لرو چې د افغانستان حکومت وایي ترکمنستان تیار دی چې د افغانستان د حکومت او د حکومت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. دا چې څه ډول همکاري به کوي په دې اړه مو د جمهور رئیس اسلام ویان سره خبرې کړې دي. ورسته به په خبرونه کې واوري. د افغانستان او نړۍ په ارتباط پر پروتونو کې مو یو بل د نن ورځې تاوده مسله راخستی او هغه د سعودي عربستان د پاچا عبدالله بن عبدالعزیز مړینه ده. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون نن سهار وختي د هغه د مړینې اعلان وکړ.
ببالغ الاسى والحزن ينعى صاحب السمو الملكي ولي العهد.
د سعودي عربستان د پاچا پر مړینه باندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خواشینی څرګنده کړې ده او د سعودي عربستان له خلکو سره یې پیغام کې ځان شریک کړل دی. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورت لرو چې د سعودي عربستان د پاچا پر ځای به څوک کار کوي. او په همدې خبرونه کې به د افغانستان څخه واوري چې د پروان خلک وایي د دوی لارې بندې دي او ژمی سوړ دی او خلک تګ را تګ نشي کولای.
محمد اکرم هستم از ولایت پروان قری سیادان. زمین محترم ما با مشکل می آید در راه سیادان.
په پروان کې د خلکو د ترافیکي ستونزو په اړه رپورت لرو. په دې خبرونه کې بعد ازادي او اوریدونکو پروګرام درته خبرو. ساينس او ټکنالوژي پروګرام هم لرو او نور رپورټونه به هم درته خبرو کوو. تاسی دا ازادی راډیو په خبرونو کې واردل چې د افغانستان حکومت وایي چې ترکمنستان تیار دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت او د اوسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند نظیف الله سالارزی نن د ازادی راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ترکمنستان ته د افغان ولسمشر د وروستي سفر پر مهال خبرې شوې دي. د سولې عالي شورا هم ازادی راډیو ته ویلي چې ترکمنستان دا توان لري چې له اوسلوالو مخالف ډلو سره د افغان حکومت د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. قاسم سولمال د ولسمشر لویان سره خبرې کړې او په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په پروسې کې د گاونډیو او سیمې د هیوادونو د ملاتړ په دوام د ځل د ترکمنستان حکومت هم ویلي چې حاضر دی څو په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم دا روښانه نه ده چې ترکمنستان په دې برخه کې څه ډول مرستې ته تیار دی، خو د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکمنستان چمتووالی ښودلی چې په دې بهیر کې له افغان حکومت سره همکاري کوي.
ترکمنستان زمونږ هغه گاونډي هیواد دی چې د دې ورځې مخکې جمهور رئیس په دې څرګنده توګه باندې د افغانستان د سولې د بهیر نه خپل ملاتړ اعلان کړو او دوی چمتو دي چې هر راسته چې د افغانان ته پوښتنه وشي هغه به برابر.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې مخکې ترکمنستان ته ولاړی او هلته د یو لړ اقتصادي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړه له ترکمن چارواکو سره خبرې وکړې. د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی تر ټاکل کېدو را پدې خو د بهرنۍ هیوادونو ته د هغه لسم سفر دی. ښاغلی غنی له دې وړاندې یو شمیر هیوادونو لکه سعودي عربستان، پاکستان او چین ته هم د سفرونو پر مهال د دغه هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې دي او په دې برخه کې د غوی همکاري غوښته. د کارپوهانو په وینا دغه درې هیوادونه د امکانات لري چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته وهڅوي، خو د سولې عالی شورا په دې برخه کې د ترکمنستان رول هم مهم بولی. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل ترکمنستان هم له افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو سره ښې اړیکې لري او دا وړتیا لري چې د سولې د خبرو کوربه سي.
زه فکر کوم چې د ګاونډي هیوادونو په لیکه کې ترکمنستان به ضرر او به خطر هیواد دی. د دولت او د افغانستان د خلکو سره هم روابط ښه دي او د طالبانو سره هم په ماضی کې روابط ښه وو. د ترکمنستان سیاسي موقعیت، جغرافیایي موقعیت او هغه ظرفیت چې دی لري هغه ډېر لپاره مناسب دی چې د سولې کوربه شي.
سره له دې چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغانستان د حکومت د سولې خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو کارپوهان په دې برخه کې د نوي حکومت هڅو ته خوشبينه دي. دوی وایي که گاونډي او د سیمې نور هیوادونه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي او همکاري و نه کړي نو شاید د افغانستان د ناامنۍ لمنه د ټولې سیمې په کچه وغځېږي.
تاسې واوردل چې د افغانستان حکومت وایي چې د ترکمنستان دولت وړاندیز کړی چې دوی کولای شي چې د حکومت د وسلوالو مخالف او ډلو سره په خبرو کې د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي. د افغانستان د سولې په پروسه کې یو بل هیواد چې عمده رول لري سعودي عربستان دی. د سعودي پادشاه عبدالله بن عبدالعزیز چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې ښه نیت درلود او د همکاري هڅې کولې، نن سهار وختي په یو بجه وفات شو. د ده پر مړینه په څو ثانیو کې رپورټ لرو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سعودي عربستان پادشاه عبدالله بن عبدالعزیز نن سهار وختي په یو بجه د ناروغي له امله د ریاض په یو پوځي روغتون کې وفات شو. د سعودي مطبوعاتو په حواله پادشاه عبدالله بن عبدالعزیز په نمونیا اخته و یا سینوبغل نیولی و او تقریبا یوه میاشت رئیس په روغتون کې و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پرمړینه خواشینی څرګنده کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ارتباط په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سعودي پاچا د هغو کسانو څخه و چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ نیت درلود. احمد شیبر په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
ل ارتخه په خبره شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا ویل شوې دي چې ملک عبدالله ابن عبدالعزیز به د افغانستان د مسلمان ملت او د هغوی د جهاد د یو تلپاتې دوست په توګه د افغانانو په زړونو کې ځای ولري او پاچا عبدالله تل د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړی و. ولسمشر غنی په دې اعلامیې کې د عربستان شاهي کورنۍ او خلکو ته د پاچا عبدالله د مړینې له کبله د خواخوږي او ډاډګرنې مراتب وړاندې کړي دي. عبدالله ابن عبدالعزیز آل سعود په 1906 میلادي کال کې د عربستان پاچا شو او 13 شپې وبجو وفات شو. د عربستان تلویزیون د دمړینې اعلان وکړ.
ببالغ الاسى والحزن ينعى صاحب السمو الملك
په خورا خوشنۍ جلالت ما ولی عهد امیر سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود او د پاچا د کورنۍ ټول غړي او ملت د خادم الحرمین الشریفین پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز آل سعود پر مړینې غم راضي کوي چې نن جمعه یو بجه سا ورکړه.
حيث وافته المنيه
عبدالله ابن عبدالعزیز لتباند درې اونیو رئیس دریاس په پوجو روختون کې بستر وو او د سرو ناروغي لرله. د د پرځای نهویا کلن شاهزاده سلمان ابن عبدالعزیز د عربستان پاچا شو. سلمان دریاس والی وو او د عربستان دفاع وزیر. عربستان هغه اسلامي مملکت دی چې غوڅ اکثریت نجونې باسواد دي، خو په دې هیواد کې ښځې له ډیرو حقونو بې برخې دي. عبدالله ابن عبدالعزیز د ښځو د ازادي لپاره د خپلې واکمنۍ په موده کې یو لړګامونه واخیستل. د دلمړي ځل لپاره ښځو ته اجازه ورکړه چې په شورا کې استازي ولري. په دې اړه عبدالله ابن عبدالعزیز ویلي وو: موږ د سعودي په ټولنه کې په ټولو برخو کې له شرعي حدودو سره سم د ښځو د حقونو د ورکړې پلوي کوو. په دې برخه کې له خپلو علماو سره د علماو په شورا کې او نورو سره په مشوره هڅې کوو. ټولو د دې ملاتړ کړی او تایید یې کړی دی چې موږ لومړی دا پریکړه کړې ده چې په شورا کې ښځې هم ګډون وکړي. په شورا کې چې 1.5 غړي لري د ښځو 10 استازیو برخه واخیسته او غړي یې شوې. ښځو په عربستان کې روان کال دا هیلې پیدا کړې چې دوی به په یو شمېر وړو سیمه ییزو انتخاباتو کې د ګډون حق د لومړي ځل لپاره پیدا کړي. خو د ښځو د حقونو نړیوالو ټولنو پر عربستان انتقاد کړی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې اصلاحات خورا ورو دي. په 2012 میلادي کال کې د بشري حقونو د څار ډلې له لویه سره په عربستان کې د بشري حقونو وضعیت ناسم وباله او په یو راپور کې ولیکل چې له بهرنیو کارګرانو سره سم چلند نه کوي، د تحقیقاتو پر مهال له نیول شویو کسانو سره تشدد کوي، د بیان ازادي په دغه هیواد کې محدوده ده، د مذهبي اقلیتونو پر سر فشار دی او یو بند سیاسي نظام پکې حاکم دی. عبدالله د خپل پلار عبدالعزیز دیارلسم زوی دی او د هغه د اولادې شپږم پاچا و. ټاکل شوی ده چې نن په ریاض کې د عبدالله ابن عبدالعزیز د خاورو ته سپارلو مراسم ترسره شي او نن په ریاض کې خاورو ته وسپارل شي.
د پاچا عبدالله بن عبدالعزیز پر ځای د هغه ناسکه ورور شاهزاده سلمان ټاکل سوی. په رپورټ کې مو اورېدل ویل کېږي چې شاهزاده سلمان چې 9 کلن دی چندان جوړ نه دی او د ګارډین په وینا د پارکنسن په نوم ناروغي لري، خو سعودي چارواکي د هغه د ناروغي دا خبر ردوي. شاهزاده سلمان د صدر اعظم رسیال او د سعودي عربستان د دفاع وزیر همدی په سعودي عربستان او عربي سنی هیوادو کې د ثبات او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې په مبارزه باندې په ګارډین پوینه د حکومت ډیر تمرکز وي. ګارډین وایي چې شاهزاده سلمان چې یو مهال د ریاض والی وو د شی حکومتداري په خاطر پیژندل سوی. د ګارډین پوینه شاهزاده سلمان ابن عبدالعزیز په دې هیواد کې د شاهي کورنۍ د سرګونو شاهزادګانو ترمنځ د خپل منځو لانجو او اختلافاتو په حل او خبرو کې مهم رول درلود. شاهزاده سلمان د ګارډین پوینا په اتیایما لسیزه کې، البته په میلادي کلونو کې، په افغانستان کې له جهاد سره د مرستو پر راغونډولو کې هم عمده لاس درلود او خلک به هڅول چې له افغان مجاهدینو سره کومک وکړي. ګارډین وایي اوسامه بن لادن هم له هغو کسانو چې د شاهزاده سلمان لخوا هڅول شوی وو چې په افغانستان کې له جهاد سره مرسته وکړي، او ویل کېږي چې شاهزاده سلمان په سعودي عربستان کې د وهابي کړیو سره نږدې روابط لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس به ورسو څو ولایتي مسلو ته د پکتیکا په مرکز شونه کې د ښوونکو د روزنې انسټیټیوټ لپاره د 2.5 میلیون افغانۍ په لګښت دوه ودانۍ جوړې شوې دي. دغه ودانۍ به د چارواکو په وینا په پکتیکا کې د ښوونکو د روزنې د انسټیټیوټ سره په ځینې برخو کې مرسته وکړي او د محصلانو لپاره به هم د سهولت د رامنځته کېدو سبب سي. د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الوخیل په پکتیکا کې په دې ارتباط یو رپورت لري.
د پکتیکا د پهنې رئیس کوچی زازی مشال رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې ودانۍ په جوړولو سره به د دارالمعلمین محصلان د زده کړو او اوسېدو د خو شرایطو څخه برخمن شي.
پکتیکا په ولایت د تربیه معلم لپاره دوه ودانۍ چې وته ومخوري د جوړډۍ خوړلو ځای او بل دوه پولیس لیلیا ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. ودانۍ تقریبا د 800 تر 1000 پورې محصلینو د اوسېدو ظرفیت لري. تمیرات په جوړډۍ سره د تربیه معلم د ښوونکو د روزنې
دا پکتیکا مرستیال والی عطاولا فزدی د خونکو د روزنیز مرکز لپاره د لیلی او طعام خوری د ودانیو جوړیدل د پوهنې په ډګر کې د یو مهم پرمختګ په توګه یاد کړل. نوموړي په مرکزی حکومت په ځانګړي ډول د پوهنې پر وزارت غږ وکړ چې د پکتیکا والو غوښتنو او ستونزو ته د رسیدګي وکړي.
دا بزمنګا د پکتیکا په انکشاف کې او په روحاني په بهیر کې ډېر ارزښتمن رول ولري. کله چې یو تاسو ته او یا یو محصل ته نو خما هولر ته جوړ کو
په پکتیکا ولایت کې د نشې توکو کار صفر دی چې له همدې عمله هر کال یو میلیون ډالر ځانګړي بودیجه ورکول کیږي. د یادونه ورده په پکتیکا کې 350 باب خوانځي موجود دي چې یوازې 130 باب خوانځي ودانۍ لري او لا هم 268 باب نوري ودانۍ نه لري. په پکتیکا کې د خوانځیو لپاره د مناسب ځایونو او ودانیو نشتون په ټوله کې د دې ولایت ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
اوس به ورسو د پروان ته خلکو ستونزو ته. په پروان کې د مرکزی سیمو اوسیدونکو وایي چې د هوا له سړېدو سره لارې بندېږي او د دوی لپاره تګ راتګ ډېر ګران دی. په ژمي کې د سالنګ پر لویه لاره ترافیکي پېښې او مرګونه، برف کوچونه او د لارې بندېدل تقریبا هر کال په رپورټونو کې خپرېږي. خو په دغو سیمو کې شاوخوا ته پراته خلک وایي چې حتی د کلیو او کوچنیو ښارونو ترمنځ هم د لارو د خاموالي او خرابوالي له امله تګ راتګ ډېر ګران دی. دوی د مریضانو د رسولو روغتون ته د مریضانو د رسولو په برخه کې زیات مشکلات لري او زیات خلک وایي چې دوی حتی په ځینې وختونو کې خپل موټر د کورنو څخه نسی راایستلای او په سختو حالاتو کې راګیروي. د پروان د سیادانو د سیمې یو اوسیدونکی بریالی ازادي راډیو ته وایي چې حتی د دوی په سیمه کې هغه لاري هم نه دی پخې شوی چې چارواکو یې د سمول ژمنه کړې و.
اسمن باریوله اس خاری سایودون
یا کماک جو اقیر کده بودان دغه مو تو کور شیلو کدن یا جوی پلچکا پروندن وروم کته جوړ نه کده پشته مو بسیار خراب شده مشکل داره. هیڅ کس پرسون را نه میکنه، هیڅ کس باغ ساز را نه میکنه. اینه به تو بیخی خرابی است. اقبا مشکل تا چارکار میویم که بیخی زیادهغه خواهش
مو دای وای چی خلق په ډیره سختی چارکارو ته تګ راتک کولای سی او د چارواکو څخه هیلو کو چې د غزمش په سیمه کې لاري چی دوی مخ کې د جوړولو ژمنې کړي وي جوړ کړي. د سیدان د سیمه یو بل اوسیدونکو محمد اکرام وای په ژمی کې موټر له کورنو نسی استلای او کله چې ناروغ پیشسی د دوی لپاره ډیر سخت حالت وي.
محمد اکرام هستم از ولایت بروان قری سیادان. زمین موترهای ما با مشکل می آید در راه سیادان به خیلی که خراب است. بسیار در مشکل هستیم از طرف زمستان چون که هیچ موترها برآمده نمیتونند. خواهش ما اینه میزه که بیان مشکلات مردم به نظر بگیره سعی کنه کمی سر
دوی هم د حکومت څخه هیله کوي چې سیمه تورسي او د دوی ستونزې له نږدې وګوري او حل کړي. د پروان د سیادان سیمه هغه ځای دی چې د افغانستان له مختلفو سیمو څخه په پسرلی کې خلک هلته د میلې لپاره ځي او په ژمي کې لاري په دغه حالت باندې وي. د پروان د فواید امیر ریاست ازادي راډیو ته ویلي چې اوس هوا ډیره سړه ده نو د لارو د جوړولو کارونه په خاله بند شوي دي. دوی وایي چې په نوي کال کې به د دغو لارو او کوچنیو سړکونو د جوړولو کارونه بیرته پیل شي. له غور څخه هم د ازادي راډیو خبريال وای چې په دغه ولایت کې د واورې د ورښت لامل د شپږو ولسوالیو لارې بندې شوې دي. د غور د فواید امیر رئیس خلیل الله نور له ازادي راډیو سره وویل چې که څه هم د دغه ولسوالیو نمونه لا ډیر دقیق نه دي څرګند خو په تیرو څلورشتو ساعتونو کې په دغه ولایت کې ډیره واوره شوې ده او د لویو لارو د پاکولو لپاره ترجمه مخکې تدابیر نیول شوی دي او دوی کوشش کوي چې دغه لارې ژر تر ژره پاک کړي. تقریبا په مرکزی افغانستان کې د ژمي په موسم کې د لارې بندېدو خبرونه وخت نا وخت خبريږي که تاسو په دغو سیمو کې اوسئ خپل تجربه د ازادي رادیو سره شریک کړئ تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پر 33 شمیره باندې ازادي رادیو ته پیغامونه راوستوي او ووایاس چې تاسو په کومه سیمه کې ژوند کوئ او هلته لارې څنګه دي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو د پیغامونو راوستوي په 1313 شمیره باندې ازادي رادیو خبروي د پاکستان د بارنوی چارو وزارت وایي د جماعت دعوه په ګډون یې د هغو افراطي ډلو بانکي حسابونه کنګل کړي چې د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان لخوا تر بندیزونو لاندې وو. د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق له پېښور په دې مسله رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د جماعت دعوه په ګډون د غټولو تر هغه ډلو بانکي حسابونه کنګل کړي چې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان پرې بندیز لګولی دی. د دې وزارت ویاندې میرمن تسنیم اسلم د پنځمې پورس په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبریالان ته وویل چې د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان لخوا پر جماعت دعوه تر بندیز لګولو وروسته پاکستان د دې سازمان د یو غړي په توګه لازم وګڼل چې د غټولو تر هغه افراطي ډلو بانکي حسابونه کنګل کړي چې دغه سازمان پرې بندیز لګولی دی. په دغه ډلو کې د حافظ سعید په مشرۍ د جماعت دعوه ډله هم شامله ده. میرمن اسلم همداراز وویل چې د جماعت دعوه پر مشر حافظ سعید سفری بندیزونه هم لګولي دي.
جماعت دعوه and many other organizations are listed by the United Nations.
جماعت دعوه او همداراز ځینې نورې ډلې چې ملګرو ملتونو لخوا پرې بندیز لګېدلی دی او پاکستان د دغه سازمان یو فعال غړی دی نو اړ دی چې په اتومات ډول د دې سازمان کړنلاره پلی کړي. نو له همدې امله پاکستان د جماعت دعوه په ګډون د هغو ټولو ډلو بانکي حسابونه کنګلوي او پر مشرانو یې سفري بندیزونه لګوي چې د ملګرو ملتونو لخوا تورلیست شوي دي. د حقانی شبکې د بانکي حسابونو د کنګلولو د پوښتنې په ځواب کې میرمن اسلم وویل چې دوی دغه ټولو تر هغه ډلو بانکي حسابونه کنګل کړي چې د ملګرو ملتونو لخوا پرې بندیز لګېدلی دی. پاکستان په داسې حال کې په دې هیواد کې د تر هغه ډلو د بانکي حسابونو کنګل کړي چې د رواني میاشت په 12 منټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره په لیدنو کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترڅنګ د لشکر طیبې پر ضد هم د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. کوسه هم ویل کېږي چې پاکستان د جان کیری په غوښتنه د جماعت دعوه او نورو تر هغه ډلو بانکي حسابونه کنګل کړي خو تسنیم اسلم دا خبره رد کړه او وی ویل چې دا ګام یې د کوم هیواد د فشار له امله نه بلکې د ملګرو ملتونو د یو فعال غړي په توګه پورته کړی دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په 2003 میلادي کال کې د هند په ممبئی کې تر خونړي برید وروسته د حافظ سعید په مشرۍ پر جماعت دعوه بندیز ولګاو او دا یو تر هغه ډلو بلله. امریکا او هند وایي دا برید چې 143 کسان پکې وژل شوي وو د حافظ سعید زکی الرحمن لکوي حاجي محمد اشرف او محمود محمد احمد په مشرۍ جماعت دعوه کړی وو. په 2002 میلادي کال کې لشکر طیبه هغه مهال خپل نوم په جماعت دعوه بدل کړ چې پاکستان پر لشکر طیبه بندیز ولګاو او غیر قانوني ډله یې وبلله. تسلیم اسلم همداراز وویل چې پاکستان د ټولو ترهګر ډلو پر ضد له کوم امتیاز توپیر پرته عملیات کوي او د ترهګرې پر ضد د قومي کړنلارې له مخې د ډېرو ډلو بانکي حسابونه کنګل کړي او د یو شمېر نورو چارو روان دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو هم په تیر 2016 میلادي کال کې جماعت دعوه ترهګر ډله اعلان کړه، اقتصادي بندیزونه یې پرې ولګول او د دې ډلې د مشر حافظ محمد سعید په اړه معلومات ورکوونکو ته یې $10,000 جایزه وټاکله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواسع د کندهار خلی کې دا چې دوه تابعیتونه لرونکي وزیران د منلو وړ نه دي، نو د دوه تابعیتونو لرونکو وکیلانو څنګه روایت پیدا کړی دی؟ نوری د بادغیس د بلمرغاب د ولسوالۍ څخه د جهان دوستي د کلی څخه لیکي، زما د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اجرایوي مشر عبدالله او د نورو چارواکو څخه هیله ده چې د هرات او فاریاب ترمنځ چې کوم حلقوي سړک خراب دی دا ژر تر ژره جوړ کړي، ځکه زموږ خلک ډېرې زیاتې ستونزې لري. حمدالله اجمند د هلمند څخه لیکي، هیله ده چې د افغانستان ولسمشر به د هلمند والی بدل کړي، ځکه چې د هلمند لپاره یې چندان کار نه دی کړی. او د غورک له ورجان سیمې څخه یو اوریدونکی لیکي، طالبانو لاره بنده کړې ده او خلک سخت پریشانه دي. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو خپل پیغامونه د افغان بیسیم پر 33 شمیره باندې راستولای سي، خو پیغامونه مو تیر کله اصلا د ویلو نوی، نو لطفا د لیکلو په وخت کې احتیاط کوئ او د پښتو تورو څخه استفاده کوي او کله چې تاسو راستوي په یو موضوع باندې واضح خبري کوي. تازه دی رادیو اوریدونکو کوم پیغامونه چې د افغان بیسیم پر تاسو ته لس شمیره باندې رادیو ته راځي او موږ خبرو دا خلکو خپل نظر دی. ازادي رادیو په دې کار نه لري. د ازادي رادیو په خبرونه کې به ورسره د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، د ساينس او ټکنالوژي پروګرام هم لرو، خو اول د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز فری بازار وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عربستان د پاچا عبدالله د امرینې له کبله خوشینی شوتل ده. ترکمنستان وایي چمتو دی چې له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د غور سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د واورې د اورښت له امله د شپږ ولسوالۍ ولارې بندې شوې دي. د سعودي عربستان د پاچا عبدالله د امرینې وروسته د تیلو بیې لوړې شوې دي. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن به پراتلونکو ورځو کې د یو پلاوی په مشرۍ د پاچا عبدالله د مړینې له کبله د خواخوږي په هدف سعودي عربستان ته سفر وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د هغې پیښې له کبله اندېښنه ښودلی چې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د دوی تر کنټرول لاندې ښار دونیتس کې د اوکراین د حکومت په بندي سرتیرو پرېډ ترسره کړی. او د اوکراین ولسمشر وایي چې روسي پلاوه بیلتون پال به د دې هیواد په ختیځ کې د خپلو حملو ګرانه بیه پرې کړي.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ورسته د ازادي اوریدونکو پروګرام درو او د ساينس او ټکنالوژي پروګرام هم خبرو خو دغه مخ کې یو رپورت لرو. تاسو د په همدې خبرونه کې واردل چې د پاکستان حکومت د یو شمیر حقوق وسلوالو ډلو بانکي حسابونه کنګل کړي چې د ملګرو ملتونو سازمان د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي دي. په ورستیو کې داسې رپورټونه خبرو سول چې پاکستان پر دې غور کوي چې د حقانی شبکې پر فعالیتونو یې محدودیت وضع کړي او ممنوع اعلان کړي او د ممنوع شو ډلو په تور لیست کې شامل کړي. خو د پاکستان حکومت ولی رسمن دا کار تر اوسه نه دی اعلان کړی. د ازادي رادیو خبريال مجید بابر په دې اړه یو تحلیلي رپورت لري.
د راپورونو لمخه پاکستانی حکومت د حقانی وسلوالې شبکې او جماعت الدعوا په فعالیتونو بندیز لګوي. که څه هم یو شمیر پاکستانی رسنو د ناپیژندل شو پاکستانی حکومتي چارواکو په حواله خبر ورکړی چې ډیر ضربه په رسمي توګه د دغه بندیز اعلان وشي. کله چې د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم نه په دې حق له پښتنه وشوه، نو نوموړی په ښکارا په دغو دواړو ډلو د بندیز پخلی ونکړ، خو وی ویل چې هر هغه ډله چې د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې وي هغوی په پاکستان کې هم فعالیتونه نشي کولای. اوس پښتنه دادا چې پاکستان ولې په ډاګه په یادو ډلو د بندیز لګولو اعلان نه کوي. د دې پښتنې په جواب کې په پیښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسف زیوای
ما په شل منلي څنګه چې امریکای چې کوم جرنیلان دی افغانستان په پنټاګون کې خدا ویلې دي چې حقانی شبکې زور کم شوی دی د هغوی فعالیت کې. پاکستان په شمالي وزیرستان کې فوجی عملیات پیل کړي دي. دا خبره مني چې افغانستان کې د دې حملې تمې شوې دي. نو ما په شمال باندې دا اوس هڅه کوي چې افغانستان د پاکستان انتظار کوي، چې پاکستان به څه کوي، پاکستان د افغانستان د حکومت انتظار کوي چې هغه به څه کوي. او بیا دواړه افغانستان او پاکستان د امریکای انتظار کوي چې امریکای څه فیصله کوي.
خو په لاهور کې د نیوز ورځپاڼې سره کار کوونکي خبریال امیر میر بیا وایي چې په پاکستان کې په وسلوالو ډلو د بندیز تر دا مهال څه عملي اشارې نه تر سترګو کیږي او د ده په خبره چې په کومو ډلو بندیزونه دي هغوی اوس هم په ډاګه خپل فعالیتونه کوي.
پابندی لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان میں لشکر طیبہ کو پابندی لگے سال ہر سال
د بندیزونو لگولو لوجہ هیڅ فرق نه پریوزی. پاکستان کې په وسله والی ډلې لشکر طیبہ باندې د بندیز کلو نه وشول، خو لشکر طیبہ اوس هم په پاکستان کې خفعاله ډله ده. هم د دغه ډلې د عملیاتو مهم کمانډر زکیو رحمان لکوی په ډیاله زندان کې ناشته او خپل ډله چلوي. هر ورځ ډلو ډلو خلکو سره ملاقاتونه کوي. په افغانستان کې د لشکر طیبہ وسله والی ډلې د مشرانو سره د ایسای پمرسته ملاقاتونه کوي. هم په زندان کې دویم واده وکړو، ماشوم هم پیدا شو او بیا د هغه مشر حافظ سعید باندې هم ډیر بندیزونه دي. خو دغه هر سستاسو په مخ کې دي.
حافظ سعید صاحب جو جماعت دعوا چلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں.
د راپورونو له مخه پاکستانی حکومت وایي چې په لومړي سر کې به د حقانی او جماعت الدعوه ډلو په مالي سرچینو بندیزونه لګوي او اساسي به ورله ضبط کوي. خو د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی بیا وایي چې دا ډول اعلانونه په حقیقت کې هیڅ معنا نه لري.
دا خبره هم فیر نه ده چې دا پیسې چې هغه سره وي نو هغه په څه طریقه به پسې جوړوي. هغه پیسې به چا د هغې انتظام کوونه چې دا خو نه ګیري که نه دا خو ارګونو ډالر ترهګري دومره ګران شی دی چې دومره ګران شی دنیا کې بل نشته. خو دې تفصیل دی چې دا بچ ساتھی سنگا تمہارا پیسہ دب ورکے پس جوڑ دب استعمالی کی پس جوڑ دیا بدارے تپوس پروسن دی دا تو سڑوں کی دی نو دا تو کے خارے میں دی ہو سکتی ہے نا کہ تب تا اگر نو کول گوارے نو پیسہ اور وصلے بتے واپس اخ لے نو پس جوڑ دے دے دا سوال لا بخیتا دی جو مستعقلے اور دی جو با انا پاکستانی فوج ورکی نو آ
دا محل په پاکستان کې په یو شمیر وسلوالو ډلو د حکومت لخوا بندیزونه لګول شوي دي. خو په دغو ډلو کې د ډېر ډلو فعالیتونه اوس هم دوام لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د ګارډین رسپانې د جمپا لهیر په نوم د هندي ولس له امریکایي لیکوالي پر کتاب د لو لاند باندې لیکنه خپره کړې ده. وایي چې د جنوبي آسیا د ادبیاتو لپاره د تر ټولو سترې جایزې ډی اس سی په سیالۍ کې اول مقام ګټلی دی. دغه هندي ولس له امریکایي لیکواله اوله لیکواله ده چې د خپل ناول په خاطر یې دغومره ستره جایزه اخیستې ده. د لولند په نوم کتاب په هغو کتابونو کې و چې ولسمشر براک اوباما وویل چې دی ځانګړې علاقه ورسره لري او لولې یې. د ادبیاتو لپاره دا تر ټولو ستره جایزه د څو نورو لیکوالو ترمنځ د مسابقې لپاره وړاندې شوې وه چې جمپا لهیری ګټونکې وبلل سوه. د ادبیاتو لپاره دغه جایزه د لولند کتاب ته د دې لپاره ورکړل شوې ده چې دا کتاب په بنګال کې په 1918 کلونو کې د خلکو د پاڅون په اړه پر کوچنیو لحظو باندې خبرې کوي. جمپا لهیری د پولیتزر جایزې ګټونکې لیکواله وه. دا په 2014 میلادی کال کې د مان بوکر جایزې ته هم کاندید و چې له دې سره پاکستانی لیکواله کامیلا شمسی، د سریلانکا لیکوال رمیش گونسکرا، د پاکستان بلال تنویر او هندی شاعر شمس الرحمن فاروقی ولاړ وو. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه به وروسته په دې ارتباط نور جزئیات درته خپاره کړو. خو آیا تاسې کله د دغه کتاب سره مخامخ سوی یاست؟ د لولند کتاب پښتو ته ترجمه سوی دی. که سوی دی د افغان بیسیم پر 1313 شمیره باندې تاسې ازادي راډیو ته پیغامونه را استولای سئ. که مو لوستلی وي یا مو د دې کتاب ترجمه په پښتو لیدلی وي نو زموږ سره خپل معلومات شریک کړئ. موږ به ساسې سره خبرې وکړو. د جیپور د ادبیاتو په فستیوال کې دا کتاب ډیر معتبر ګڼل سوی و. د ازادي راډیو درنو دوستانو، په خبرونه کې وروسته دوه پروګرامونه لرو، د ساينس او ټکنالوژي او د ازادي او اوریدونکو پروګرام. خو اول اسمت ساروان د ساينس او ټکنالوژي پروګرام وړاندې کوي، بیا به سالم احمد صالح راسي د ازادي او اوریدونکو د پروګرام سره.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
ساینسپوهانو داسې زانګو جوړه کړې چې د ماشوم د ویدولو لپاره ډېر ورو زنګی شي. د دوی په وینا د الکترونیکي زانګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زانګو د پرلپسي شورولو له تکلیفه بېغمه کوي، او له بلې خوا تر عادي زانګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخښونکې ده. دا زانګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپلې مور د زړه د ضربان ږغ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زانګو بیه فعلا زیاته ده. $240 بیه پرې ایښی ده، او لا پرمختللي ډولونه یې تر دې هم ګران دي. په لا پرمختللو ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکي زانګو د موبایل ټلیفون له لارې هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا ده چې د ماشوم مور و پلار ته اړتیا نشته چې خامخا د ماشوم تر څنګ ناست وي. ساینس پوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یوه داسې کوچنۍ وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یوه قلم هومره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر یې سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبي په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلینګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځېدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې ناسا د مځکې د رصد کوونکو سپوږمکۍ تیرا د ماموریت د پیل د 15 کالیزې په ویاړ د دې سپوږمکۍ له لوري د مځکې اخیستل شوي عکسونه خپاره کړل. تیرا سپوږمکۍ د 1999 میلادي کال په دسمبر کې د مځکې د عکسونو د اخیستلو او د سمندرونو د څېړلو لپاره فضا ته ولېږل شوه. دا سپوږمکۍ د 15 کلن ماموریت لپاره جوړه شوې وه، خو لا هم د مځکې په مدار کی ګرځي او ناسا ته د مځکې په اړه مهم معلومات لیږي. په 2002 او 2004 میلادي کلونو د اکوا او یوورا په نومونو دوی نور سپوږمکۍ له تیرا سپوږمکۍ سره یو ځای شوې.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو اس ام اس 33 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 33 میره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه راغونډ سوي چې د اداري فساد په موضوع پرې اړه لري. ځینو اوریدونکو اداري فساد د افغان حکومت په وړاندې لوی ستونزه بللې او د دې ستونزې د حل لپاره یې دولت ته ځینې پیشنهادونه هم کړي دي. ازادی او اوریدونکو په دې پروګرام کې مو تر ډیره هدا د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه سره راغونډ کړي چې د اداري فساد په ستونزې پورې اړه لري. زیات اوریدونکو په دې باور دي چې اوسنۍ حکومت دی د دې ستونزې په وړاندې جدي مبارزه وکړي چې د دې ستونزې حل اقتصادي وده، شی حکومت والی، سولې او ثبات ته لار هواروي. نوري خبرې به د اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې لودې څخه وورو.
زه روزګان ولایت د شیزا تاسو ول شولې څخه سره په مات کې وروره زغه زموږ خبره زغه په وروره چې ترلی ولور مقامات پر شولې غریب وروره چې سره نه ورکه یې سایه مو پیسې خو دې 2000 پیو کله به شي کاغذ تکي کې زغه نه کله په پسې به دې څو دې کې خلک ضرورت لري نو نه کومندان په خبره نه ول شوا چې شهادت مې کړی نو دا د خدای تعالی کاش ته یو زړه دا چې بس دا پیغام سبتي ولور مقامات ته تجربه راشوي.
زرا ځان ولاته چې دا فرض ول سوالي خبر درته کوم اورور از مې سایه دی چې روپی وزنه کې 0.2 سکرانه جوړي اورور ځان سوزيري کې نو ول سوال په خبر ځینو کمانډان په خبر ځینو حکومت په خبر ځي سره تر دې چې دا خوره څوره کې زه بس خاص خو کې هو سلام
ما دا پیغام دی چې افغانستان د ټول دغه چې حکومت دا د وچی تیر ارزان دي مټروانان کې ډیره غوړي نه پښوي دا د به چې حال کې د پام وتوي کې تیر ارزان دي او کړي هغه کې د اضافه شي به دا زما پیغام دی. د ما
زموږ هغه خبرې د هلمند د وایډات سنشل ولسوالۍ سکونه د غسر مول ډیر زیری د دغه شګر مو کې څنګه لاته کوي هم دغه هغه پیسې را ساخي نو خدای دې وکړي چې دغه ولس مشر اشرف غني په دغه حق له موږ ته یو څه دغه وکړي مرسته راسره وکړي.
وزارت معرف کې دا د فساد رشوت روان دی چې مطلب یو سړي چې ښه لیاقت یا لیاقت والا پاتې کېږي د هغه تمبل له پیسې ورکوي او هغه لارې هغه د هغې نمرې او هغې هغه نمرګي هغه بل ته ورکوي. زما دا ډاکټر صاحب شفاني دا خواهش دی دا فساد ورک کړي. خلک د وسله والو ځواکونو په ټمبو کې ورته کې مزدوري نشته، کارونه نشته، کارخانه نشته. زما ډاکټر صاحب شفاني نه دا خواهش دی چې مطلب د دې نه نور بس یا بس استعفا وړاندې کوي او دا دی چې د کار تر پای ټکې کېږي دا نور وزیران داسې کار کوي که دا ایسته چې کوو په فساد کې ښکېلو یو پی والا په بل اړه موسه کې دی کوو ډاکټر دی کوو معرف دی کوو هر شي په غونډو کې فساد ته پورې ښکېل دی.
ډاکټر صاحب شبانی زما دا خواهش دی چې دې د فساد ختم کړو. اوس هم د نیرا په ترنواله کې په قضایه کې داسې فساد روان دی چې یو سړی یو سړی وژلی راځي پیسې ورکوي سړی خوشې کېږي تقریبا 15 لکه 6 لکه 10 لکه 15 لکه روپۍ دا ورکول کېږي خوشې کېږي. نو زما ډاکټر صاحب شبانی دا خواهش دی چې دا کومه قضایي ده چې دا کومه قضا چې دا په دې کې ترنوالان دی کو دغه دا چور ختم کړي چور ختم نه کړي او فساد کوي نو دا به ډاکټر صاحب شبانی او شهید الله به هیڅ وخت حکومت ترقی ونه کړي.
لغمان کې دا مشکل لرو درې کاله شو د برق هغه دا اوس کار د موږ نه کېږي نن هم تللي وو دغه نن هم وزارت پورې وزارت مالیه کې د تاسې کار باندې پاتې ده هغه جنه بودیجه نه ده منظور شوې کله بودیجه باندې هم غولوي کله په یو شي غولوي کله په بل شي په یو خپله درولي هر شی خپله درولي زه دې راډیو نه موږ دغه تقاضا کړو ده د موږ شکایت لوړو چارواکو ته ورسوي.
زه یو استاد معلم د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګ ولایت خواسته صرف تماس کوم. د معلمینو یو عمومي مشکل هغه اوس جوړ شوی دی. هغه دا دی له تاسو څخه غوښتنه کوي چې د وزارت یو ویان دی سرست اسټمنګ صاحب مېلمه کوي. د عمومي د معلمینو مشکل دا دی چې مخکې د معلمینو معاشات د متمدین د لارې اخیستل کېدل اوس یې د کابل بانک د کارتو له لارې معلمین اخلي. څو مشکلات جوړ دي او دا مشکل دی چې هر استاد مثلا په رسمي واده کې دي او په ښاریا ښارونو کې به خپل معاش اخلي. نو طبعا غیر حاضرۍ ورسره راغلې په هره میاشت کې به هر استاد ځکه زموږ استاد غریب خلک هره میاشت معاش ته ضرورت لري. یو خو د غیر حاضرۍ هغه ضرر پېښ شولا دوهم دا دی چې بعضې داسې لرې ولسوالۍ لکه مثلا میدان وردګو د کلګي ولسوالۍ چې 500 افغانۍ د یوې خوا کې رایه ده او 500 د بلې خوا کې رایه ده هم تعمیق په هماغه شکل باندې خپل کار تر بانګه پورې رسوي مستفیت ته او د ریاست معرف ته لارې سلسله افغانۍ معتمدین د استادانو نه اخلي. دا مشکلات ټول جوړ شوي دي که بېرته یو داسې طریقه جوړه کړو د معلمینو د معاشاتو نه تقریبا د 40-50% استادان هغه د اطراف دي په ولسوالیو کې د بانکونو شعبې نشته. دي نو دا چې د لرې وطنونه واردوي 500 افغانۍ د یوې خوا 500 د بلې خوا کرایه ورکوي او سلسله افغانۍ مثلا معتمدین ځینې اخلي دا معاشات خو د دې ولاړه دا دوی کوم یو همکاري وکړه د خپلو معلمینو سره.
زه سید افغان برحق د کندهار ولایت څخه تر کوم محترم او متخانه چې زه هغه سړی دی چې نواز شریف بیرغ په لاس ورکړی د پاکستان چې وسه د پاکی د افغانستان او د اروپا مابین کې د باد دوستی چې په بوره کې جوړ شوی د بلاغه او د اروپا مابین لاسیک شوی چې د بیرغ باندې ودرې محمد خان هغه بیرغ راوښت چې راوي وي ته راوي درې پدایي وسلو چې زموږ سکال د یو څو څو سکال کې څو کنه سپی دا چې د افغانستان او د پاکستان په مابین کې د اروپا مابین کې او د کوم کار چې محمد خان ته په داد سکال د دغه د پښتونخوایي په دغه کې چې سخت د زمينه د بلوچستان د حکومت مصايب سو هغه د بلوچستان
محمد جعفر کونړ هم د کونړ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هغه رشوت خواره چې نن د خدای حکومت کې ټول په زورواکۍ سره او یا په غلایي رسیو سره دغه شوي دي لوړو چوکیو ته ختی دي. موږ غواړو چې په دغه ټولو کې اصلاحات راشي.
ټرانسپورټ وزیر باید دا وکړي چې مثلا
مسئولیت ټول ترانسپورټ وزارت یې هم ترانسپورټرانو رئیسانو دی د ګجز په ګلارو کې جوړه کې سار په شپږ بجې چې ورته کابل ته په شپږ ساعت کې رسیږي دوه سو بجو ته رسیږي راته چې په شپږ بجې حرکت وکړي سره غرمې خلک مالمیږي هر شی مالمیږي
اجلانه دولت زم له خصوص ولایت زما غوښتنه له اشرف غنی څخه دا ده چې دای به د کارکونکو د کانکور په ځینې کې شفافیت راولي ځکه چې اوس د کانکور په ځینې کې هیڅ نو شفافیت وجود نه لري
ریکاندور څنګه چې څنګه سر سما ولې دی دولس نو تر څخه غواړو چې د ولایتو ترمنځ تعادل مراد کې د تی حکومت پر شان نه یوازې د ولایتو کار وکړي بلکې د افغانستان څلور دیش ولایتو ټول ته کار وکړي وسلام
زبرت من ماری بایی بختریم دشرزاد و لسواله دی داوید بادر و روریم دی منگ یو ریاره بندی دی پا بگرام که دی شیطانان دی خوانه دی گناه دی او دی منگ صلاح دی حکومت دی خوانه ازاد را منگ یا دشمندار خلکیو داغ شیطانانو دی شیطانی کرده دی دروغونا او منگ خپلا طالبان تمند ورکو پا کلی که بیکو طالبان پیگدونا او دو شیطانی کرده دا بس چی دا طالب دا دیواغ هست او دروغ دی اوس قسم به خدای پس میکړل د خدای دی ورنه برسملې ما او کلودی د سبې شیطان در وظیفه اجرا کوم او ماری به برسملې مخه لازم زخمی ده پیغام کتا سو محمد اشرف غنی ده پیغام تاسو وسو د بډیرا غټه مهرباني
په بابو سوال دا ورماشت ول فارې د سانتر خبره کوم موږ به پیغام بیره چې موږ ته ورسی ما نوم نو خان دې خپل دوه بچان زمون می دا تلور خاله کې د مېمنې په زندان کې پراته دي چې موجب هغه شخصي خدمات کې باندې دې څه کې پښتنه هم نه کوي مشکل غریبانه پیسې لرو نام یو واسطه لرو چې موږ دا دوه ورسی موږ درې جمهور ته قضا ته قضا ده چې موږ څنګه بندیانو باندې د غشتنه وي چې په لټنه دي وي دا بندیان موږ ته آزاد شي زموږ دا پیغام دې موږ وسیا موږ پر اشرف غنی ته ورسلام
زما دا پیغام دې د کرزی په ټیم کې د کرزی سره سلس نمبر تلګارانو او د دې په مطلب چې یو سلس دې په دتوا او تولیهي په دې چې شل یو سلس بل دی یو سلس بل بلی دا بهرنۍ مرسته چې راځي دا بهرنۍ کومکونه چې راځي دا بر دې ډول په منځ کې د کیږي ته بل یو خطا او خو خطرګي بودی جبر زبل طرف ته ولایتونو کې پاترا په ما قسمه جوب لا ما غځ پساده ما غځ پټی کې دا ریډوانه د زما دا پیغام د جزرت دې درې او امر مزر ته پتا غوډم کو نو دیو په دې درې میټ کې د درې وزیران کابینه ته وړاندې نه پنه پتا ما غتروانې په ګرمو ګمرکونو کې روان دي په ب ب ب اره ګرو کې روان دي په اره ګان کې روان دي لنډه ته ویم
ما یو आवाज سپټم خړایو په دولت مسولینو ته ورسیږي نو ما یو د دولت په ارتباط یو نظر اشرف غنی هم ډاکټر دی عبد الله هم ډاکټر دی ډاکټرانو د ډاکټرانو وظیفه دا ده چې د مرزونو علاج وکړي او نن سبا موږ ټول د افغانستان خلک په مرزونو وخته یو د اقتصاد لحاظ نه د امنیت لحاظ نه او د فساد د ریکول لحاظ نه هغه مشران هیڅ فصل ورځو کې هیڅ شی ونه شو کولای نو دوی به آینده کې به څه ملت ته وکړي او بیا څه تمه لري او څه توقع لري او دوی به ځان سره څه فکر وکړي چې موږ پیاوړي یو که نه یو
چې دا څه ولسوالۍ ته ستای سره په تماس کې نو موږ دا غوښتنه لرو چې دا د مرستې غن یا بل شي چې دلته راشي دا نمایندګان دي او یا دا د وطن مشران چې دي د مسکینانو ته یا بوجي غنم په ونیم سوا په درته ودوی ته ورکی کې څوک نه و نه لري دارو سو واغ خلکو ته دا مرستې نشي
دا خپلواک مبارز د ننګرهار ولایت خوګیانۍ څخه خبرې کوم زه هم د ننګرهار نه د ټول اداراتو په مبله ډېر چټ شکایتونه ترلاسه کړي دي او هم دا ډول په ټول اداراتو کې ترلاسه یو لسو بجو پر یو هم راځي ټول د پیسو انتظار بس او ټول هغه غاسکټ باندې چوکي وکي دي ولاو کني ځاني چوکي دي او کملتي چوکي دي د محکمې نه نیولې تر دې وایي سرحدي او تر حتی نور ساو پر یو دي قومندان سره اندوي چې یو واقعاً خاوه ته اجرا کوي نو په دې ولایت کې په مهاجرینو کې ټول غاسبانو ټول مثلا کسبانو وشونکي ټول پکې مسالات دي د غنی څخه غوښتنه کوي چې د ننګرهار ولایت په ډیر تکام سره راشي او د ادارات هم منظم کړي
شهزا جنگی د ننګرهار ولایت شهزا ولسوالۍ نه وا د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت د خواهش کوي د ننګرهار په شهزا ولسوالۍ کې کلینیکونه فعال دي مکتبونه فعال دي او یو څنګه راته دا پکې ده چې شهزا ولسوالۍ د ټول سیمه کې کلینیک دی د د صدقېلو کلي کې عام خلکو دا که زنانه دي نران دي هر یو دی دوا سوالی ورته ویل کېږي شخص درملتونونه یې جوړ کړي هر یو ورته ویي ما هغه د شوال د بیا راشه زه دوا درکوم هر یو ډاکټر دا خبر ورته کوي او غونډ کوي دوا دا د عام خلکو ده او که د طالب ده دا راشي په شفخانو کې دوا اخلي د کلینیک نه په زور ویرنه کې وو پریدی نه په هغه دی کور نه وکړي کې او بل د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت نه دایمه خواهش چې به د مخه ونیول شي که د مخه نه نیول کېږي بیا زړه زړه دی ورته ولسوالۍ نه دي موزي وو ولسوالۍ ته ورته تویږي څنګه
د ولسوالۍ د شکمیش ولایت تخار نه غږیږم د ولسوالۍ د شکمیش په کلینیک کې هیڅ باختان نه ډاکټر نه ناره ته من څوم زنده سه شکایت پر ادله ازادي کې ټیکه ده من ادله ازادي پیغام نه نشه کړای من د رئیس د سیاسي امن من دا خوایست د ولسوالۍ د کمیش کې په کلینیک کې ات باختان نه د دوايي ټوله په واده کې بولي او ډاکټران چې ستاریف د نثار احمد ته ات باختان نه کوي باشوبان ټول څه ته غزي نه وړي د باسو کول من با با شکایت وکړه شکایت من غوا نه ورته ډاکټر جاوید راغ من ډاکټر جاوید ته شکایت وکړه چې ودا ته په کلینیک کې ات باختان سره ولسوالۍ د شکمیش ات باختان نه زه په کلینیک کې دوا راسه بار بار دوا راسه موټر باس دوا راسه ټول بادا ته پوري تا ته دوا نه ورکي هغه څه نقصان نه وشته کې دوا چې ورکي سا خان بس وګا دوا نه سره هغه د خپل ځان ته وړي ات باختان څه په کلینیک کې ډاکټران نه ځانانه سره نه مردانه سره
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل چې اکثریت یې د اداري فساد پر ستونزه راڅرخېدل دغه پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول او ازادي رادیو یې یوازې د خبرولو مسؤلیت درلود. ستاسو نور پیغامونه هم راغلي چې په راتلونکو پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شکار کې ده.